خبروان دا صدی رادیو په ای وبل خبرونه کې هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره ازادي رادیوي مجله هم لرو خو لمړی مو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فریده هود سیفی اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د آزاد او باوري او خوندي انتخاباتو غوښتنه وکړه او متحده ایالات وایي لا هم له ایران سره خبرو ته علاقه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون یو ځل بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. هغه هیله څرګند کړ چې طالبان به له جګړې لاس واخلي. د همداشان د افغانستان د ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې د بلنې هرکلی کړې. میرمن کلینتن د بهرنیو اړیکو شورا ته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ویلو وینا پترس کې وویل، اوس موږ پوهیږو ټول هغه کسان چې د طالبانو پولیکو کې جنگيږي د القاعده ملاتړي نه دي او د هغو بنسټ پالو پالیسیو پلویان نه دي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې کارولي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې پورس په افغانستان کې د اسد په 9 نیټه د آزادو، عادلانه، باوري او خوندي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو له خبرو وروسته په یوې اعلامیه کې وویل چې د شورا د افغانستان پر خلکو هم غږ کوي چې په دې تاریخي فرصت کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوښي کاندیدانو ته رای ورکړي. امنیت شورا د اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ له شورا سره هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه هیبات ته څارونکي واستوي او د هغو ډلو ملاتړ وکړي چې د افغانستان حکومت یې تقاضا کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د شاوخوا د 22 کاندیدانو شورا ویلی دی چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغه شورا پرون په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلام رستیال محمد اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکي کې د څه باندې 40 کاندیدان یو کس وټاکي. د افغانستان د جمهوری ریاست څوکۍ ته ټولو 140 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د سرکاري چې روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د امریکایي قواو په مشرۍ ناټوز وکونو لپاره تر ټولو مرګونی میاشت وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ارقامو له مخې د افغانستان د اتکلن جنگ په موده کې نسبت هرې پخوانۍ میاشتې ته ډیر بهرني عسكر په افغانستان کې روانه میاشت وجل شوې دي. د ناټو او امریکایي قومندانانو په حواله روانه میاشت د 24 امریکایي عسكر په ګډون لکتر لګه 8 بهرني عسكر په افغانستان کې وجل شوې دي. او د افغانستان په اړه وروستي خبر دا چې د ورزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په چوري ولسوالۍ کې د اومین په 14 کې 2 پولیسان ټپیان شوي دي. د ورزګان د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي 14 پرون سهار د پولیسو په موټر وشو بل خو وسلواله طالبانو ادعا کړي چې په 14 کې 3 پولیسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان په اړه خبرونه تر لږ ځنډ وروسته پاتې خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي متحده ایالات لا هم له ایران سره خبرو ته علاقه لري. هغه چې د بهرنیو اړیکو شورا ته په واشنگتن کې وینا کوله وویل، نه زه او نه هم ولسمشر باراک اوباما د لپامه غورځولې شو چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره خبرې به خامخا د کوم بریالیتوب ضمانت وکړي. د غرس په استراسبورګ کې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلد وویل، ایران څو میاشتې لري چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره یو ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړي. بل چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري ویل، په ایران کې تر انتخاباتو وروسته زور زیاتی او له نړۍ سره د دې هیواد اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا ایرانی مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د قزوین په ښار کې پرون یوه الوتکه راولویده چې پکې سپاره 100 اتش پیته تنه ټول مړ شول. د کسپین هوایی شرکت الوتکه له تهران څخه د ارمنیا د پایتخت ایروان په لور روانه وه. عیني شاهدان وایي توپولوف الوتکه چې کله له هوا پر ځمکه پریوته وچاودېده او اور یې واخیست. په ایروان کې د ملکی هوایی شرکت مشر مرستیال وویل په الوتکې کې 130 تنه ایرانیان او 130 تنه ارمنیان سپاره وو. د ایران د ځوانانو د جیدو د ملي ټیم 10 تنه غړي هم په مړو شوو کسانو کې دي. د فلسطینی ادارې مقاماتو د جمهور رئیس محمود عباس په اړه د یو راپور د خبرېدو په اړوند په خپله خاوره کې د الجزیره تلویزیون پر خبرونو بندیز لګولی او د قانوني چلند ګواښي کړی دی. د فلسطین د اطلاعاتو وزارت وایي الجزیره تلویزیون په لویدیځې غاړه کې د فلسطینی مقاماتو پر ضد غلط معلومات خپاره کړي او لیدونکي د هغوی پر ضد راپارولي دي. د فلسطینی ادارې د اطلاعاتو وزارت وایي الجزیره تلویزیون د سه شنبې په ورځ په خپل راپور کې د فتح ګوند د یو مشر فاروق القدومی په اړه ناسم معلومات خپاره کړل. د تلویزیونی چینل د قدومی له قبله داسې ویلي وو چې محمود عباس په 2003 میلادي کال کې د فلسطینی ادارې د مشر یاسر عرفات د وژلو په توطیه کې له اسرائیل سره لاس یو کړی و. یاسر عرفات په 2004 میلادي کال کې د پاریس په یو روغتون کې د یوې نامعلومې زندنۍ ناروغۍ له امله مړ شو. او امریکایي پولیس وایي چې د دغه هیواد پایتخت واشنگتن ته نږدې په ډزو کې یو مشکوک سړی وژل شوی او د پولیسو یو مامور ژوبل شوی دی. پولیس وایي د پیښه د عادي ترافیکي تفتیش په مهال شوی. د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې مامورینو ته ویل شوی چې دا پیښه د امریکا د پایتخت له امنیت سره تړاو نه لري. پولیسانو د لند مودې لپاره هغه سړک چې د امریکا د کانګرس د ودانۍ خواته ځي تړلی و. د کانګرس د ودانۍ ځینې دروازې هم موقتا بندې کړی شوی وي. داود ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه.
ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. تاسو زموږ شغله ازادۍ راډیو څخه خبرېد. ازادۍ راډیو د روانې خبرونې په دوام کې به دا موضوعات واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغو طالبانو سره د خبرو ملاتړ وکړ چې له جګړې لاس اخلي. یو شمېر کاندیدانو د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته د نورو څارونکو د ورلېږلو غوښتنه وکړه. د سولې لپاره د سوداګرۍ شورا په افغانستان کې د تجارت د ودې لپاره د آزادې مسابقې پروګرام پیل کړ. او د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي سږ کال به افغان حاجانو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د عدلی وزارت د افغانستان د جنایي ضربه عدلی ځواک د پیاوړتیا لپاره د 6 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا وزارت په دې خوشینه دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو 6 تنه قاچاقبر خوشی شوي دي. دا وزارت وایي چې د قاچاقبرو له خلاصېدو سره په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د هلې ځلې زیان مومي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل چې د امریکا متحده ایالات له د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د دې وړاندیز ملاتړ کوي چې له طالبانو سره خبرې وشي، خو شرط دا دی چې وسلوال طالبان وسله پرمځکه کیږدي او القاعده شبکه وغندي. د میرمن هیلری کلینټن د دغو څرګندونو په هکله نور تفصیل فریده هول سیفی په راپور کې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون یو ځل بیا هغو طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې له جنګه لاس اخلي او د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو ځل بیا ملاتړ وکړ. هغې وویل موږ او ائتلاف ځکه په افغانستان کې جنګیږو چې طالبان له القاعده څخه ملاتړ کوي. د میرمن کلینټن په وینا په بل عبارت د القاعده د محو کولو لپاره موږ باید له وسلوالو طالبانو سره وجنګیږو. میرمن کلینټن د بهرنیو اړیکو شورا ته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د یوې لویې وینا په ترڅ کې وویل
that not all those who fight with the Taliban support al-Qaeda.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس موږ په هیګو ټول هغه کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنگيږي د القاعده ملاتړ نه دي او د هغه افراطی پالیسیو په لوي نه دي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې کارولي. او نن موږ او زمنګ ملګری افغانان دې ته تیار یو څو هغه طالبان چې ل القاعده شبکې زنجلا کړی ل جګړې لاس واخلي او دې تلیوال وی چې په یوې آزاد او خلاصې ټولنې کې د افغانستان اساسي قانون سره سم ونډه واخلي هر کله کوم. میرمن کلینتن لمړنۍ امریکایي مقام نه دی چې طالبانو ته د سولې لاس اوږد کړي. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې له امریکایي ورځپاڼې نیویارک تایمز سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکې کې وویل کېدی شي واشنګټن له ځینو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته زړه ښه کړي. هغه په عراق کې د امریکا د هغې ستراتیژۍ بریالیتوب ته اشاره وکړه چې یو شمیر عراقي سنی یاغیانیې د القاعده له ملاتړه واړول او له امریکایانو سره خبرو ته کېناستل. اوباما ویلی وو ممکنه ده په افغانستان او پاکستان کې هم دې ته ورته فرصتونه وي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه په ورځ ویل که چرته هغه د اگست په میاشت کې بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي نو هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پراخ باب پرانیزي. هغه ویل که خلک بیا ماته رای راکړي نو موږ به هڅه وکړو چې له طالبانو سره خبرې وکړو او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، خو طالبانو د هغه خبرې هر کله رد کړې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د افغانانو او امریکایانو یو ګډ خصوصي ساختماني شرکت وی آی سی سی د فلزي کورونو او نورو ودانیو د جوړولو لپاره یو نوی ماشين وارد کړی دی. د دې شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ د نوې دستګاه د پرانستلو پر مهال وویل نوې ټکنالوژي به وکړی شي په هیواد کې مختلفې تعمیراتي چارې څو برابرې چټکې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلانو وویل خصوصي سکتور د نوې ټکنالوژۍ په واردولو سره د دې هیواد په ودانولو کې خپل ونډه نور هم زیاته کړه. تفصیل له کابل د ازلي راډیو د خبريال پر لیږلې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د وی آی سی سی ساختماني شرکت چارواکي وایي چې په نوې ټکنالوژي سنبال دا ماشين به په هواد کې د دوی د بیرغونې فعالیتونه ګړندې کړي. د دغه خصوصي شرکت د ساختماني چارو مدیر جی ریچمن د چهارشنبه په ورځ د دې ماشين د تشریح کولو پر مهال وویل دا لومړی ځل دی چې د فلزي کورونو او نورو ودانیو لپاره هواد ته داسې یو پرمختللې سنبال او په نړیوالو معیارونو برابر ټکنالوژي واردېږي. نو موږ چې د نوې وارد شوی ماشين په حق لای معلومات ورکول وی ویل
UBM advantages of using
the UBM the ماشين غټي پدې کې دي چې په ساختمان چارو لګي پیسې لګيږي، چارې په لګ وخت کې بشپړې او کیفیت یې هم خوي. دا دستګاه کولای شي په څو ورځو او نیو او یو میاش کې هم فلزي ودانه جوړ کړي.
وی آی سی سی د افغانانو او امریکایانو ګډ خصوصي ساختماني شرکت دی چې له 15 کالو راهیسې هواد کې په بیلابیلو ساختماني چارو بوخت دی. د دې شرکت مسؤلینو دا هم وویل چې تر اوسه د دې هواد د یو شمیر سړکونو، روغتونونو، خوونځیو او د هوایی ډګرونو د پروازونو د کرخو په جوړولو کې د پام وړ برخه اخیستې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو د هواد په ساختماني چارو کې نوې ټکنالوژي مهمه وګڼله او وی ویل چې د هواد د ساختماني چارو کابو 90% خصوصي سکتور په غاړه اخیستی دي. دوی له نورو کورنیو او بهرنیو پانګوالو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې پانګې واچوي او د دې هواد د بیارغونې چارې نور هم ګړندۍ کړي. د دې خونې د مشرتابه پلاوي رئیس محمد قربان حقجو وویل
علارغم از اینکه بسیار وقت کم از باز شدن افغان
سره لدی چې لګه مودکی کې خصوصي سکتور ته د فعالیت اجازه ورکړ شوې ده، خو بیا هم د سکتور وکړای شول د هواد د بیرغونې په چارو کې ډیر کارونه تر سره کړی. اوس مهال کابو دیار لزره خصوصي شرکتونه د فعالیت اجازه لري چې نیمایي په ساختماني چارو بوخت دي. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د پنګوالو ملاتړ وکړي ترڅو نور هم وهڅيږي.
خو د افغانستان خلک وای په ورستي او اتو کلونو کې د هواد اکثره هغه پروژه چې خصوصي شرکتونو بشپړی کړی دی په ډیرو برخو کې کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوی. دوی له دولت او خصوصي شرکتونو څخه غواړي چې د چارو کیفیت دی په جدي توګه کنټرول کړي.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم یوې مؤسسې چې مرکز یې په امریکا کې دی پرون د سوداګرۍ د ودې لپاره د آزادې مسابقې یو پروګرام پیل کړ. د دې مؤسسې مسؤلان وایي چې دوی هڅه کوي چې د سوداګرۍ په برخه کې استعدادونو ته وده ورکړي او خلک له تاوتریخوالي د سولې او په ځان بسیا کېدو خواته وهڅوي. په عین حال کې ځینې کسان چې تر دې وړاندې د دې موسسې په سیالیو کې برخه اخیستې وایي چې د دې موسسې دغه لړۍ د سوداګریزو کارونو د پراختیا او نورو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې ډېره مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ راپورته.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم د دې مؤسسې مسولین وایي دوی هڅه کوي تر څو خلک سوداګرۍ ته وهڅوي او له اقتصادي پلوه هغوی په ځان بسیا یا خود کفا کړي. په کابل کې د دې مؤسسې مسؤول سجیه هاشمی د چهارشنبه په ورځ د نوموړې مؤسسې د مسابقې د پیل کېدو په مهال وویل چې دوی هلې ځلې کوي تر څو لسګونه ښځې او نارینه د آزادې مسابقې په ترڅ کې انتخاب او هغوی د سوداګرۍ په برخه کې وروزي. دې وویل چې د دې مسابقې شپږو تنو ټون کو ته به جایزې هم ورکړی شي او یو تن به د خو سوداګریزو سلام مشورو لپاره امریکا ته واستول شي.
یک اعلان یک مسابقه مفکورهای نو تجارتی می باشه که مرد
داوی داد سوداګریزو تازه مفکورو د مسابقه اعلان دی چې خزی او نارینه کولای شي په کې ګډون وکړي. دوی به زموږ لخوا جایزې ترلاسه کړي او په افغانستان کې به خپل سوداګری پیاوړي خلکو ته کارونه پیدا او هغوی به سولې ته راوبولي. د دې په خبره د دې مسابقې نتیجه به په څلورو میاشتو کې اعلان شي او ګټونکي کسان به په خپله خوښه په سوداګریزو څانګو کې وروزل شي او روزل شوي کسان به نورو کسانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې کار وکړي. په کابل کې د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مشر سرګند کړ چې دوی هڅه کوي تر څو ښځو او نارینه وو ته کار پیدا او هغوی د تاوتریخوالي پر ځای سولې او په آرامه فضا کې ژوند کولو ته وهڅوي. د دې مؤسسې په تیرو مسابقو کې یو ګټونکی ښځه وایي چې له دې پروګرام څخه ډیر سوداګریز مسایل زده کړي او اوس کولای شي چې خپل سوداګریز کارونه پر مخ بوزي او نورو کسانو ته هم کار پیدا کړي.
مریم مبین صدیقی ډیره ګټوره ده. بغیر له همکاري تخنیکي مونږ ته ډیره زمینه مهیا کړه. ډیره زموږ د تجارت پرمختګ باندې ډیره مثبت اغیز درلودل. دا یو ډیره ښه چانس دی. خپل او بلو ته کولای شي چې کومک وکړي. شغل بیشتر، خشونت کمتر.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مسولین وایي چې دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او تر اوسه یې نږدې 1400 ښځې او نارینه په دې برخه کې روزلي چې هغوی بیا کابو 1200 نورو کسانو ته کارونه پیدا کړي دي. دوی وایي چې بیکاري او فقر په افغانستان کې یوه غټه ستونزه او په کورنیو او ټولنو کې د بدبختیو او تاوتریخوالي عمده علت دی چې باید له منځه یوړل شي. خو ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ملي او نړیواله سطحه لوی او مهم پروګرامونه عملی شي تر څو د افغانستان په هر برخه کې خلکو ته کارونه پیدا، اقتصاد یې تقویه او له خشونت او تاوتریخوالي څخه لرې وساتل شي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 8:30 شوې. مخته دې چې نور راپورونه در وورو، یو تاسو کوم د یو تیروتنې واغ ده چې په دې خبرونه کې رادیوي مجله نه لرو. رادیوي مجله د جمعې په ورځ په همدې وخت او د غرس د سه شنبه په ورځ د ماسپښین د دوه د څلورو بجو د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو لټه کوو. خو اوس د سینما د مینوالو لپاره یو خبر لرو. ټاکل شوی دی چې د لنډو مستند او افغاني فلمونو څلورم نړیوال فستیوال د راتلونکي اونۍ په کابل کې پرانستل شي. دغه فستیوال تنظیمونکي وایي چې په دې فستیوال کې به د افغاني فلمونو ترڅنګ ځینې بهراني فلمونه هم نندارې ته وړاندې شي. دا فستیوال د ځینو کلتوري ادارو لکه د فرانسې او جرمني د کلتوري ټولنو په مرسته پرانستل کیږي. نور حال له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واوري.
په کابل کې د لنډو او مستندو افغاني فلمونو د فستیوال تنظیمونکو وایي چې دا ځله هم دوی دا موقع برابر کړی چې د سینما ځوان او زاړه فلم جوړونکو د یو بل فلمونه وګوري او خپل تجربې شریک کړي. د افغان فلم رئیس انجینر لطیف چې د چهارشنبه په ورځ د دغه فستیوال په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکول ویل چې دوی د دغه فستیوال لپاره نوي افغاني او 500 بهرني فلمونه ترلاسه کړي دي چې له دې نه به یوازې 15 فلمونه وکړي شي چې په فستیوال کې برخه واخلي.
فستیوال از تاریخ 8 جولای شروع میشه او ته تاریخ
دی فستیوال د جولای د میاشتې په 13 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام کوي. په دې فستیوال کې موږ د افغانستان په ګډون د نوو هیوادونو فلمونه لرو او په دوی کې د جرمني، فرانسې، برتانیې او هسپانیې په څیر اروپایي هیوادونه هم شامل دي او په ګاونډو هیوادونو کې هند، پاکستان، ایران او تاجکستان هم په دې فستیوال کې برخه لري. موږ به په دې 15 فلمونو کې 100 فلمونو ته جایزه ورکړو. انجینر لطیف وویل چې په فستیوال کې شامل فلمونه به د روانې اونۍ له شنبې نه تر پنجشنبه پورې د کابل ښار په درو ځانګړو شو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي. په کابل کې د لنډو او مستندو افغاني فلمونو د نړیوال فستیوال هم د تیر په څیر د جرمني او فرانسې د کلتوري ادارو په څیر د ځینو موسسو په مرسته جوړیږي. د جرمني د کلتوري ادارې یا ګوته انسټیټیوټ مشر میرمن ریټا وویل چې دا فستیوالونه به افغان فلم جوړونکو ته موقع ورکړي سو د خپلو تجربه لرونکو همکارانو او د بهرنیو فلم جوړونکو نه زیات څه زده کړي. دا وایي د دغه فستیوال په محل افغان فلم جوړونکي له یو بل سره ګوري او د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې کوي او همداراز افغان فلم جوړونکي خپل فلمونه د نورو هیوادونو له فلمونو سره پرتله کوي. دا په حقیقت کې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د کلتوري اړیکو د پراخولو لپاره یو ښه چانس دی. د افغانستان په کورنیو جنگونو کې دغه هیواد سینما هم خوندي نه ده پاتې شوی او هستو بود ټول له منځه تللی دی. که څه هم په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د فلم جوړولو په برخه کې ځینې کارونه شوي او یو شمېر ځوانانو د هنر ته مخه کړې ده، خو کتونکي وایي چې د دې صنعت د ودې لپاره باید زیات کارونه وشي.
د 1988 کال انتخابات
او سم دی انتخاباتو د راپورونو نوبت دی. یو ځل بیا د جمهوری ریاست یو شمیر هغو کاندیدانو چې د همغږۍ د شورا غړي دي د روانو انتخاباتو د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو پر راتګ خوشي څرګنده کړه او د دوی په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. دوی پرون په خپل غونډه کې د یو واحد کاندید پر مسالې هم خبرې وکړې. نور تفصیل په راپور کې واورئ.
په کابل کې د کاندیدانو یو ائتلاف د روانو انتخاباتو د څارنې لپاره د زیاتو نړیوالو څارونکو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې همدا اوس د اروپایي ټولنې شاوخوا وشپېته څارونکو د انتخاباتي کمپاینونو او روانو انتخاباتو د څارلو لپاره کابل ته را رسیدلي دي. د ولسمشرې د کاندیدانو دغه ائتلاف چې د ګډې همغږۍ شورا په نامه یادیږي د چهارشنبې په ورځ خپل اتمه غونډه کې د انتخاباتو د بهیر په څارلو ټینګار وکړ. د غونډې په استازیتوب جمهوری ریاست د کاندید هدایت امین ارسال لومړی مرستیال اسماعیل قاسم یار د اروپایي څارونکو راتګ ته د هر کلی ترڅنګ وویل
و ما می خواهیم از مراجع بین
المللی موګل نړیوال ټولنې څخه غواړو چې دیش میر کې زیاتواله راولي او هر څومره چې کېږي خپل نړیوال څارونکو زیات کړي.
په عین حال کې په خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې د انتخاباتو روان بهیر به په کلکه وڅاري څو د هر ډول درغلیو مخنیوي وشي. بل مهمه مسله چې په دغه غونډه کې پرې باسو شو هغه د همدې شورا دی واید کاندید وړاندې کول وو. خاغری قاسم یار خبري اعلان ته ویل چې دوی په خپل منځ کې دی واحد کاندید د ټاکلو پروسې ته ورنږدې شوې دي.
پریکړه مکړه چې یو ځانګړی غونډه جوړ کړو ترڅو په دې غونډه کې د میکانیزم معیارونو او طریقو لمخې یو واحد کاندید معرفي کړو او نور د هغه ترڅنګ خپل کمپاینونو ته ادامه ورکړو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات به د زمري میاشتې په 29 نیټه ترسره شي. د کتونکو په باور د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی او د امنیت نشټوالی د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې اساسي خنډونه بلل کیږي. دا چې په داسې شرایطو کې به د نړیوالې ټولنې څارونکي تر کومه وکړای شي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي اوس یې په اړه څه ویل ګران بریښي.
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه خبرې د انتخاباتو د څارنې موضوع زموږ د شنبې د ورځې د ترشناس مند لاندې پروګرام موضوع هم ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څارنې جرګهګۍ وایي چې یو شمېر سیمه ییزې رادیوګانې او رسنۍ هڅې چې په کار ده د انتخاباتو په اړه خبرونې نه کوي. د یو شمېر نورو برېښنایي او چاپي رسنیو په اړه بیا ویل کېږي چې د خاصو کاندیدانو په ګټه خبرونې کوي. دا ونه په ترشناس مند لاندې خبرونه کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د رسنیو پر رول ژخی شو. په دې خبرونه کې به مو د رسنیو د څار د جرګګۍ پر استازي سربیره د رسنیو استازي او کارپوهان هم ملبانه وي او تاسو پښتنو ته به ځوابونه وي. ترشنه اسمان لاندې خبرونه هر اونۍ د شنبې پر ورځ د ماسپښین له 3 بجو د مازیګر تر 15 بجو پورې له اصلي رادیو څخه په مستقیمه توګه خبري شي. تاسو که د دې موضوع په اړه نظریه پښتنې لري نو کولی شئ مخکله مخکې مشته د ایمیل لاري راوستوي او یا د خبرونې په وخت زموږ استودیوګانو ته ټلیفون وکړي. که غواړی چې مشته ایمیل راوستوي نو د اصلي رادیو ویبپاڼې ته مراجعه وکړي. په د ویبپاڼې په ورستۍ برخه کې په لومړي مخ کې دا اعلان هم شته او تاسو کولی شئ چې مستقیما مشته خپل نظر یا سوال ولیکي چې موږ د شنبې په ورځ له 3 بجو تر 15 بجو پورې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. د خوست ولایت ځینې اوسیدونکي د انتخاباتو په ورځو کې د ناامنۍ له احتمال اندېښنه لري. که څه هم په دې ولایت کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي غونډو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیول شوي او تر اوسه د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې کومه جدي ستونزه نه ده لیدل شوې، خو په سیمه کې پر افغان او ایتلافي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د بمي چاودنو او وسلوالو حملو زیاتوالي د اندېښنې پارولي چې ځینې خلک شاید د ناامنۍ له وجې په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نکړي. په خوست کې د ازرای راډیو خبریال پر همدې موضوع د دې ولایت د امنیت له قمندان سمنوال عبدالقیوم سره ژغېدلی او د غرض یو راپور چمتو کړی چې سره اوري.
مناسب یو شمېر خصمیشتي وایي که محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره سر لمداووسه جدي امنیتي تدابیر ونیسي، نو کېدای شي زیات شمېر خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. تاسو د ځایي اوسیدونکو دا ډول امنیتي اندېښنې څومره پر ځای بولئ؟
په خوست کې مشته وسلوال قوتونه ځانګړي پلانونه د انتخاباتو لپاره لري. موږ به خلکو ته انشاءالله د خلکو په همکاري دې ته د یو ښه ډاډمن امنیت زیری ورکو. ټول امنیتي ځواکونه په دې ته په تلاش کې دي چې زموږ هغه ځانګړي پلانونه چې د ځان سره لرو د وضع د ښه ثبات په خاطر باندې خلکو ته د یو ښه مطمئن امنیت په خاطر باندې هغه پیاده کړو.
خو د امنیت په اړه ستاسو د ډاډ سره سره یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په خوست کې پر امنیتي ځواکونو باندې د دولت د وسوالو مخالفینو حملې او بمي چاودنې زیاتې شوې دي. دوی وایي که حالات همداسې ادامه عمومي او بدلون پکې رامنځته نه شي، نو زیات شمېر رای ورکوونکي به د چاودنو او حملو له ویرې انتخاباتي حوزو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. ستاسو نظر په دې حقله څه دی؟
اوازه کاملا د ډاډ وړ ده. موږ هیڅ نوه تشویش د وجه په ارتباط باندې نه لرو. زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ پوسته، زموږ ګزمه چیرې د برتلاندې نه دی راغلي. تا چې ماینونه یا ریموټ کنټرول ماین یا مواد انفجار څخه مخالفین استفاده کوي، دا خبره درسته ده، پر ځای ده. ولې موږ به په ډېر نږدې وختو کې د هغوی جلوګیري وکړو، د ولس په همکاري باندې، د مشرانو په همکاري باندې. او موږ په خپلو ولسو باندې، په خپلو مشرانو ایمان لرو چې دوی به په ډاډه جرات باندې په انتخاباتو کې برخه اخلي. تا یو تعداد ځایو ته شاید زموږ امنیتي ځواکونه حتی ضرورت پیدا نشي او خلک خود به خود د خپلو مرکزو امنیت ته هم ونیسي او انتخابات پروسې ته هم راووسي.
د سیمې اوسنۍ امنیتي وضعیت په پام سره د یو امنیتي مسؤل په حیث تاسو په خپله څومره باور لرئ چې په خوست کې به انتخابات د ډاډمن امنیت فضا کې ترسره شي؟
ټول د خوست ولس ته دا ډاډ پیشن ورکړی دی، وسی هم ورکوو، او د خوست ولس موږ ته هم دا را کړی دی. مشرانو هم دا موږ ته دا وعده په مختلفو جرګو ناستو کې، جلسو کې، دی کاملا په ډاډه جرات سره په دې خپل انتخاباتو پروسې ته راوځي. او موږ مطمئن یو، موږ قوتونه ټول په وازه باندې حاکم دي. زموږ ټول ساحه حتی د ولسوالیو پورې تر کلو پورې د روپراتپې پوشش لاندې ده. زموږ امنیتي ځواکونه په مجموع کې مسله قوه که ملي اردو دی، که پولیس دی، که امنیتي دولت دی او یا سرحدي پولیس دی، دا په ډېر غښتلي اعماد میدان ته وتلي دي او دوی به دا یو ډاډمن امنیت زیری ټول ولس ته په خوست کې ورکوي.
د خوست امنیت قمندان سمنوال عبدالقیوم چې تاسو له ازادي راډیو سره مرکه اوریده.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
پرون په فرا کې د ډاکټر عبدالله په حمایت کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې شاوخوا 200 تنو برخه لرله، خو په کندهار کې بیا د حامد کرزي په ملاتړ کې دوی غونډې جوړې شوې وې. د دغو غونډو په هکله له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
لومړی غونډه چې د کندهار ښار په لوی والا کې د الکوزو د قوم مشرانو او سپینډرو جوړه کړې وه، د غونډې ویناوالو په راتلونکو انتخاباتو کې د امید کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ. یوه قومي مشر وویل چې په دې خاطر د امید کرزي ملاتړ کوي چې په تېرو اوو کلونو کې امید کرزی په دې توانېدلی د شمیلي والی خوندي او د افغانستان اداري سیستم له سره ورغوي.
شامد خان کرزي په دغه اوه کلنه دوره کې داسې کار وکړه چې په دا یو قرن کې بدیل نه لري. تاسو وګورئ سړکان، مکاتب، پونتونونه د افغانستان خپل هغه اصل پر ځای کول تاسو باید تاسو ګرته ساني شهیدان نشته د افغانستان نوم افغانستان نو دا تروریستان وو دا د پیراریانو اډه وه د دې وطن نوم پناهستان وو دلته هر چا پناه اخیستله چې هر ځای یو څوک خو به دې څه ووایي په دنیا کې هغه دلته راتلی چیرې بې ځای وو په خاکریز کې بیا ځای وو په شاولي کور کې بیا ځای وو په پنجوایي او په شمول کې بیا ځای وو خو همدغه حمید خان کرزی دی چې افغانستان یې بیرته افغانستان کوي تور سور زرغون بیرغ د دنیا په ساته پورته کې د افغانستان هویت یې ثابت کړ.
بله غونډه چې د کندهار ښار په سلګونو مېرمنې پکښې راغونډې سوې وې هم د حمید کرزی له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وسو. مېرمنو په راتلونکو انتخاباتو کې کرزی د خپلې خوښې کاندید وباله چې د دوی په وینا په تېره دوره کې هم د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د پام وړ کارونه کړي او په راتلونکي کې ترې زیاته هیله کېدای سي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خپرونې نیمایي ته رسېدلي او ستاسو توجه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته راړو چې فریده هوډ سیفي دراوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د آزادو عادلانه باوري او خوندي انتخاباتو غوښتنه کړې. امنیت شورا له اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ له شورا هم غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د څارنې لپاره د افغانستان ته خپل څارونکي واستوي. د افغانستان د جمهوری ریاست د شاوخوا دوه ویشتو کاندیدانو شورا ویلي دي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. روانه میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی وخت بلل شوی. متحده ایالات وی لا هم له ایران سره خبرو ته علاقه لري. او د فلسطیني ادارې مقاماتو د جمهور رئیس محمود عباس په اړه د یو ناسم راپور د خپرېدو په اړوند په خپله خاوره کې د الجزیره تلویزیون پر خپرونو بندیز لګولی او د قانوني چلند ګواښ کړی دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له شمیرنو سره سم د جولای روانه میاشت افغانستان په اتکلنی جګړې کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د چهارشنبې تر ورځې پورې یعنی پرون پورې په دې میاشت کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت نړیوال عسکر وژل شوي چې د امریکا د پوځ په وینا څلورویشتې امریکایان دي. له اوسنیو تلفاتو سره سم د ورځې درې نړیوال عسکر وژل شوي. د عراق د جګړې په اوج کې هم د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر د ورځې درو تنو ته رسیدو. خو امریکایي پوځي چارواکي وایي چې سږکال په افغانستان کې تر دې د زیاتو ځواکونو وژلو تمه لري، ځکه چې له یوې خوا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته تر بل هر کال زیات سرتیري لیږلي او له بلې خوا دوی غواړي هغو سیمو ته چې د طالبانو د تسلط زړه بلل کېږي ننوځي. وسلوالو طالبانو هم د روان 2009 کال په لومړیو میاشتو کې د سړک د سربامي چاودنې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتې کړې دي. امریکایي پوځیان اټکل کوي چې سږ کال به د طالبانو بمي حملې په سلو کې 50 زیاتې شي او 5200 ته به ورسېږي. تیر کال د هغوی دا ډول بریدونه 3800 ته رسېدلي ول. له جنګي مسایلو به تیر شو او د افغان آجیانو لپاره د اسانتیاو په حق لبه د افغانستان د حج او اوقافو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات دروورو. هغه پرون په یوې غونډې کې ډاډ څرګند کړ چې سږ کال به د افغان حاجیانو لپاره د تیر کال په پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي، خو افغان حاجیان باید د دوی لخوا وضع شوي قوانینو ته غاړه کېږدي. په دې اړه له کابل راپورته غوښتي.
د افغانستان د حج اوقافو سرپرست وزیر وایي چې سږ کال به د افغان حاجیانو لپاره زیات اسانتیاوې برابرې شي او په لګښتونو کې به یې هم د تیر کال په پرتله کموالی راشي. محمد صدیق شکری دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه
په مکه او مدینه کې ډېر مناسب ځایونه افغاني حاجیان ته نیولی. حتی دوی ماته وویل چې په مدینه منوره کې پوزون مرکز کې اولین بار د افغانستان په تاریخ پوزون مرکز کې 3000 حاجیان ځای په ځای کیږي، چې یعنی 2 دقیقې مسجد ته فاصله یا 3 دقیقې مسجد ته فاصله. په منای شریف کې هم مونږ پروس کال 1000 حاجیان خیمه درلود، سه کال مونږ 15000 حاجیان الته ځای په ځای کړی دی چې جمرات ډیر په آسان توګه ووهي. 15 نفر په هر اتاق یا شپږ نفر چې هر نفر ته چپرکت چې د شپږم اووم بیخي پکې ځای نی.
د همدارز وو ویل شل زره حاجیان به د اریان افغان هوایي شرکت لخوا انتقال شي چې د هر حاجی د تګ او راتګ کرایه $200 کیږي او د غلوته کې به له هغې خوانه د زمزمو د اوبو بوشکې راوړي او دلته به بیا په هوایي ډګر کې هر یوه حاجي ته یوه بوشکه ورکول کیږي چې د تیر کال ستونزه چې حاجیانو ویل د زمزمو د اوبو بوشکې یې ورکې شوي دي دا ځل بیا تکرار نه شي. چکریدا هم وویل چې پاتې 10,000 حاجیان به د خصوصي شرکتونو لخوا انتقالیږي او دغه شرکتونه هم باید د اریانا د هوایي شرکت پر پل باندې پل کیږدي. دا چې په هر حاجی باندې سږ کال څومره لګښت یا مصرف راځي په دې اړه ښاغلي چکری داسې وویل:
د هر حاجی مصرف چې دوی تخمینی سنجش کړی ده 1,015,000 افغانۍ کیږي، په داسې حال کې چې پروس کال 1,009,000 افغانۍ و، یعنی 15,000 افغانۍ یا په بل عبارت $30 په مصارف کې کاهش راغلی ده. در حالی که په مکه مکرمه که دیر تعمیرون تخریب شوی ده او قیمت کرایه د کورونه اضافه شوی.
د افغانستان د حج او د اوقافو سرپرست وزیر زیاته کړه چې د سعودي عربستان د حکومت لخوا ځینې قوانین هم وضع شوي دي او هغه دا چې تر 15 کالو د لوړ عمر کسان باید حج ته ولاړ نه شي او که ولاړ هم شي نو هغوی به د سعودي د حکومت لخوا بیرته اخراج شي. دده هم وویل چې ورته قانون به د حامله یا بارداره ښځو او د ناروغو کسانو په حق کې هم تطبیق شي او هر حاجي به سعودي عربستان ته د ورتګ څخه د مخه په بشپړه توګه د ډاکټر او لابراتوار لخوا معاینه کیږي. د افغانستان د حج او د اوقافو وزیر ده هم وویل چې تیر کال له بده مرغه شپږ 10 حاجیان د کسبوري یا غلاو په جرم نیول شوی دي. د پزغر د وویل کدا ځل هر څوک په دې جرم ونیول شي نو دی به په خپله ورته د 40 کالو بند غوښتنه وکړي، ځکه دا ډول خلک په دې کار سره هم حج او هم خپل هیواد ته سپکاوی کوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي: په کابل کې 4,000، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د جلال آباد ښار د سړکونو د رغولو په لړ کې د دې ښار د لومړۍ او څلورمې ناحیې د 2.5 کیلومترو سړک د رغولو کار پای ته ورسید. پر دې پروژې د سیمې د ولایتي بیا رغونې د ډلې له لورې $2.5 میلیون لګېدلی دي. دې ډلې ویلي د جلال آباد ښار نور سړکونه به هم جوړ کړي. له سیمې پرې راپور لرو.
جلال آباد ښار د قصبی سړک چې له قلی اردونه تر مستوفیت چوکه پورې موقعیت لري، ننګرهار والی ګل آغا شیرزي تر جوړېدو وروسته پرانست. ننګرهار ښاروال لال آغا کاکړ دا مهال خبر اعلان ته وویل:
نن دلته چې دغه افتتاح وشو دا زمونږ دغه 15 کیلومتر سړکونه چې دغه اوس 15 کیلومتر سړک دا افتتاح شو چې د لقمان کمپنۍ لخوا په $2.5 میلیون باندې چې د پیاټي لخوا کومک شوی تمیل شوی دا پروژه نن له خیره سره سرته ورسېده او د خلکو په خدمت کې ده.
د ننګرهار د پیاټي قومندان کرنل کباسکی د نورو سړکونو د پخونې د ژمنې په خوا کې د ننګرهار خلکو ته بلنه ورکړه چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او مخالفین د وطن ورانۍ ته پرې نږدي. د ویل
But it will also depend on each of you.
Colonel Kabaski wai da pataso pore ada lari chi yow bal talasuna warkrai aw da staso khara wilayat pa bera gawana ki bar khawa khlai aw agui ta ijaza war nakrai chi staso khara wilayat uranawi nisi mi khalak da da sadak lo jode do na khushala u yow tan azadi radio ta wel
da am da se karuna se pa di sarak ba nikri ba da anur sarakuno ba ni ham wushi aw di Jalalabad khar ta sta behtar maluma da se pa khwam ta sili dalai aw wusi winai da Ningrahar walayat wala والی هم تاسیوی نی پخوا هم تاسیلی دلیوی چه طول خامه سرکونه و ننه گوری چه ولسوالی پا روسو ولسوالی منه سرکونه طول قیرسوی دی. حتی نور و صحیه که فرعی سرکونه ده ولسوالی نه دره بلی ولسوالی پوری ارتباط غزول شوه ده آقا هم ترتیب ده او جوری گی.
جلال آباد خاروال ویل پیارتی ور سرات جلال آباد خار ده 40 کیلومتر نور و سرکونه ده جوڑول واده هم کرده ده چه ده پویانه دیر زر بای کار پیل شی. جلال آباد خار عمومی سرکونه پخشوی خو فرعی سرکونه لا هم خام دی چې کده پیارټیش منه پوره شي خای د خار ټول سړکونه پاخه شي.
د کرین وزیر احسان زیا په هرات کې کروندګرو ته وعده ورکړه چې له دوی څخه به د بازار په بیه غنم وپیری. د افغانستان د کرین وزارت په پام کې لري چې یو لک ټنه غنم له کروندګرو څخه وپیری. له هرات نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر ډاکټر محمد آصف رحیمی د هرات د ولی او لسی جرګه کې د اقتصادي چارو د کمیسیون مشر لوړاندې خبریالانو ته وویل:
د
ټول هیواد کې بسل زرټنه غنم له کروندګرو څخه وپیری چې په دغه ډول به مارکیټونو کې د نرخونو د جګوالي او احتکار مخه ونیول شي او له بل پلوه به د هغه په وینا کروندګرو سره د غنمو د پیر لپاره په مناسب نرخ مرسته وشي. رحیمی وایي هرات ته له سفره څخه یوه مخامخ کروندګرو سره کتنه د سوداګري وضعیت څارل او دلته له کروندګرو د غنمو د پیر پروسې پیل و چې له مخې به یې ټول هیواد کې 100,000 ټنه غنم او هرات کې 200,000 ټنه غنم وپیرل شي. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی که څه هم د کروندګرو لپاره د یوه ګټوره پروسه وبلله، مګر د بازار په نرخې د غنمو په قیمت نیوکه لرله.
زما عقیده هم دا دی که چیرې حکومت وکولی شي چې لږ لوړه نرخ باندې دا غنم واخلي، دا به د قانان لپاره فایده وکړي. ما دغه جلال محترم وزیر صاحب سره هم په دې موضوع کې پرون هم ما خبرې کړې، اوس هم په دې خبره باندې لګیا و د قانان تشویق لپاره که دا لږ څه په لوړه قیمت واخلی شي، ځکه په دې باندې ډېر لګښت راغلی دی او دا به دوی تشویق شي چې راتلونکي کال کې هم غنم وکړي، او که دا کار ونه شي زه فکر کوم چې دا دوی لپاره به سازمانۍ سبب شي.
د افغانستان ولسی جرګه کې د اقتصادي چارو د کمیسیون رئیس عزیز احمد نادم هم د هرات ولی ته ورته نظر لره. ازادي راډیو ته زیاته کړه د افغانستان د وزیرانو شورا ته به وړاندیز وکړي څو به بزګرو په یو مناسب قیمت غنم وپیرېدل شي، ځکه د هغه په وینا د هیواد خلک ناداره او په کروندو یې ډېر تاوانونه کړي دي. خو د کرنې او مالدارۍ وزیر بیا استدلال لري که په لوړ قیمت غنم وپیري مستهلکین به زیانمن شي. افغانستان کې په دا وروستیو کلونو کې د وچکالۍ او بېلابېلو دلایلو له کبله غنم لږ حاصل لاره، مګر د اوس لپاره د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي میاشت وړاندې چې 40 ولایتو کې له کروندو نه په کتنه او لږ تر لږه 15,000 بزګرو سره په خبرو یوه څېړنه بشپړه کړه، هیواد کې به روان کال کې 15.1 میلیون ټنه د غنمو درمندونه ټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په وینا افغانستان کې کلنی د خوراکي موادو مصرف 15.3 میلیونه ټنه دی، چې په دغه صورت کې به 200 ټنه خوراکي مواد ګاونډیو هیوادونو څخه تهیه کړی شي.
لدې سره زموږ د خبرونې د راپورونو لړۍ سرته رسیږي او د ورکو عزیزانو د موندلو په هیله دا پروګرام برابرو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، بیا هم وار ورسید د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته. د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنی. گرانو دوستانو، په نننی پروگرام کې داسې پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پکې لټوي. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو، له تاسو څخه هیله کوم کله چې تاسو ازادۍ رادیو ته تلیفون کوئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. که چیرې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي، او له هغه ګرانو اوریدونکو څخه چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ورک شوو عزیزانو او دوستانو په شمېره خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدي، او له موږ څخه هیله کوي چې د دوی کورنوي ته سلامونه ووایو. ګرانو دوستانو، موږ داسې یو پروګرام نه لرو چې د تاسې دغه سلامونه د تاسو کورنوی ته ورسوو، او همداراز په دغه شمېره چېرته چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، موږ ته داسې پیغامونه هم راځي چې د سندرو غوښتنه له موږ څخه کوئ. په دې شمېره لطفا تلیفون مه کوئ. که تاسې غواړئ چې د تاسې د خوښې سندرې درته خپارې شي، نو لطفا د ازادي راډیو د موسیقي خپرونې چې هره ورځ له 12 بجو نه تر 2 بجو پورې خپرېږي واورئ. هلته د موږ همکاران د تلیفون شمیرې وایي، تاسو کولی شئ چې په 2 شمېرو تلیفون وکړئ او د خپلې خوښې سندرې له دوی څخه وغواړئ. ګرانو دوستانو، دا هغه یوه شمېره ده چېرته چې یوازې تاسو کولی شئ خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. په دې شمیره لطفاً موږ ته تلیفون مه کوئ او له موږ څخه سندرې او یا هم دا چې د تاسو کورنیو ته سلامونه ورسوو غوښتنه مه کوئ. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 14 45 115. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز یا دوست وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
الو، السلام علیکم. زاد السماد بادغس ولای د ورماشت ولسوالۍ د کلای ولی د کری څخه خبر کوم. زما یو پلار د دوی مېشتګی د چورګ سنو مې سید احمد د سید ملام زوی او په شکل لای سکاټ سړی دی. ارڅوک په دغه کل معلومات لري، ما دې په دغه شماره زم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اجیبادر ابراهیمی لغمان دی ولایت من سبا په پنده کې شپې ورځې تیروم. زما یو دوست دی د حاجی باهر په نامه ده، د حاجی وکیل زوی، د لغمان دی ولایت د علیشان دی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا او میاشتې کېږي چې دی او زوی ما سره تر کراچۍ پورې په ارتباط کې وو، او د هغې نه پر دې خوا یې هېڅ معلومات نه لرم. که چېرته زما حوال حاجی باهر اوري خو په دغه شماره دې زنګ ووهي، که دی یا یې حاجی وکیل چې د پلار نوم ده، یا یې ورور په شیراغا چې په سعودي کې اوسېږي، یا هر څوک چې د په هغه باندې معلومات لري ما ته په دغه شماره زنګ ووهي. 0092332 5509 39. شماره یوه دم تکراروم، 0392555309 39.
زه د لابر یم، د تهران نه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی د خدمت په نامه ورک شوی دی، نو که چا ته پته وي په دغه شماره دې ما ته تلیفون وکړي. 0090 19 14 1 91.
زما نوم سرګل دی، د عرب خان زوی یم، د غزنی د ولایت یم، د جغتو د ولسوالۍ یم. زما یو اکا دی ورک دی په نامه د ظاهر خان، نو که چا ته معلوم وي موږ ته کولی شي په دې شماره باندې زنګ ووږي. د ایران شماره ده 0 0 9 8 9 1 9 8 3 5 4 4. بله شماره مې دی تلیفون 0 0 9 8 9 1 9 4 3 2 2 2 3 9 5 4.
مت الله دلوګر ولایت د فاطفه د شانې د کلي اوسېدونکی. زما یو ورور چې کریم الله نومېږي د ایران د اصفهان په ښار کې د کوبې څخه وتلی دی. نعنا قات غنم رنګه عصبي تکلیف ورته پېښ شوی دی، تقریبا 3 کاله کېږي. چېرې هر چا ته معلومات وي په داخل یا په خارج کې په دې نمبر دې له موږ سره تماس ونیسي. 0 0 5 4 9 نمبر بیا تکراری دی 0 0 5 4 9.
السلام علیکم، زه غلام سرور مسلم یار ده سرانان د کوم څه خبر کوم چې د زغه په نامه سید محمد په نامه د شیرین زوی دی. دا 14 کال دی، دا 15 ورځې چې نظاره کړې کې څوک دغه په اړه معلومات لري او یا د خپل راځه غوړې ټلیفون راوکی پر دغه نمبر باندې 0 3 1 3 4 2 4 8 4. السلام علیکم.
زادې ورو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وارث خان د نګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما پلار تاج محمد نومېږي، 60 کاله عمر لري. 10 میاشتې مخکې د پېښور د ښار نه بېدرکه شوی دی. که هر چا ته یې د مرګ یا ژوند څه معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکې ونیسي. 0 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98
په انټرنیټ کې واوري نو د موږ د انټرنیټ پاڼه آدرس دا دی www.azadiradio.com.
عامر خان میرم زما یو ورور ورک ده د سمالی چې د کوچلاغ د پاکستان د سمالی چې ورک ده نن اسکاله کیږي چې د ورک دی د بوی د یو دیش دو دیش سکلو وس کله چیرې د خپل د خبرې زما خبرې اوري د دې ماته د پردې نمبر باندې ټلیفون ماته وکی دا د ټلیفون شمیره دی واوري 03 0 8 3 0 1 4 0 0 0 0 0.
آزاد محمد دین راهی من د ایلات نه خبر اکوام از ما یو ورو نه تقریبا د شهر چیری چې ورته محمد ولی نیمه دی د غشماره د مسره تماس ونی چې شپر و شپر و و څلیا څلور اتیا ویش شپر و شپر و و څلیا څلور اتیا ویش د غشماره شپر و شو نه نیوی ات اتیا او یا څلیر ویش شپر و شو نه نیوی ات اتیا او یا څلیر ویش. السلام علیکم. زما یو تری چې نامې بختنیر دی فوکال دیلو سوه نه پنځوسم کښې په کابل کښې د رحمان بابا په لیسه کښې سبق وایي. بیا له کابل څخه ورک اولادرک شو. لس کاله وروسته په شوروي اتحاد کښې د لینینګراد په ښار کښې یو نفر په نام د نظرګل د خوست د ولایت و لیدلی و. تقریبا ولس کاله کېږي چې هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. بناان که دی خپله بختنیر دغه اعلان اوري او یا بل ملګری د ده دغه اعلان اوري د لطفا د مسلمانۍ له مخې دې موږ ته په لاندې نمبر تلیفون وکړي 0302 8 0 3 3 4. نه تېرووم بیا 0302 8 0 3 3 4. نه
اورې. السلام علیکم. زما یو خوی دی 15 کاله کېږي چې ورک دی او تللی دی ایران ته. بیا یې په ځان باندې نوم د بلوڅ ایښی دی چې هر چا ته معلومات وي پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 0 8 0 1 2 0. بله شمېره ده 0 8 0 9 5 0 15. پر دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلوم وي. السلام علیکم.
زه مبارک شاه د مسل خان زوی یم. زما بل ورور کریم شاه نومېږي. پکتیا ولایت کښې ګردیز ولسوالي احمد آباد کلی کې رسفین اوسېدونکی یم. زما ورور سیدالله خان نومېږي. 10 کاله کېږي چې زمون نه ورک دی ایران ته تللی. که هر چا ته معلومات وي او یا زما غږ اوري او یا د هغه نور ملګري نو موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي 0302 50 290 9 8. بل نمبر دا ده 0303 50 6 6 4 0 4.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سئ. راپور ستاسو نشرې زموږ.
زه عبداللطیف د محمد افضل زوی د ننګرهار ولایت. یو ورور مې چې 15 کاله کېږي سرک ده عبدالوارث ولد محمد افضل. په دې نمبر باندې موږ ته د ټلیفون وکړي 0 9 5 0 9 3 8. بل شمېره یې ده 0 9 5
0909.
الو زعبدالامان د پاکستان بلوچستان لورلایي څخه خبره کوم. یو ورځ ازادي راډیو ته سلام وایم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد کریم. د پلار نوم یې عبدالمحمد دی، د لورلایي اوسېدونکی دی. یو ورور نوم یې د محمد رفیق، محمد سلیم، محمد نسیم دی. د ناجر د زرکاریز د کمپېدو باغل اوسېدونکی دی. که چېرته زما اواز څوک اوري یا د دانډوالان اوري یا یې دی اوري، په دې لمبه کې ما سره ارتباط ونیسي. 0305 0015 1 شماره یاری بیا تکرارم. 0305 0015 1. که څوک له پاکستانه بهر وي، پاکستان کوډ 00 دنوي دی نه هېروي. وسلام.
ذات محمد د غزنی د ولایت د ګیرو د ولسوالۍ. ما یو وراره ده چې حیات محمد نومېږي. دا څلور کاله کېږي له کوره چې نادرکه شوی ده. که دا اعلان دی پښتو لار وي یا بل څوک یې، ده په اړه معلومات لري، د دې شمېره تلیفون د موږ ته زنګ ووهي. 03 02 20 2503 شمېره بله ده. 03 02 20 2503.
زاو دل ودو د سدانانو د کمپس خبرې کوم. زما د اکا زوی دی، په نامه د مدرسول نومېږي. زموږ ته په مساکلا کې ورک دی. که د ده په هک لار څوک درخ ولري، زموږ سره د ټېلیفون پر دغه شماره خبرې کوای شي. زاو دل ودو ته خبرې کوم. 0302 23 940 980. بله د ټېلیفون شماره تکرارم. 0305 2 20 95 99. 0305 2 20 95 99.
سلام علیکم. زه محمد زمان د سرانان د کمپ خبره کوم. زما یو ماما ورک دی، په نامه د عبدالستار د عبدالشکور زوی دی. که چېرې دی دا زما دا واوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري، زما سره د بردې شمېرو باندې ټېلیفون وکړي. 0305 3 8 1 8 4 1 1. دوهمه شمېره ده 0302 15 15 1 6 9 1. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0004 22 14 45 115.
زام دولاد بغلان د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پارتي عزیز الله نومېږي. دا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. که تاسو ته یا کوم بل چا ته پته معلومه وي، نو په دغه شمېره ما ته زنګ ووهئ. 0195 5 2 3 3 4 1. بله شمېره 0 8 8 5 4 8 0 5 8.
الو السلام علیکم. زه محمد سلیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی اسپیلن پاکستان کې اوسم. زما وراره چې دغه بهرم خان نومېږي ورک دی، تقریبا 2 کاله کېږي. هر چا ته پته یې په دې ټېلیفون شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 3 3 2 8 0 6 2 2 7 1 6.
زابدن مالک ته زابل د ولایت دای چوکان دی ولسوالۍ د شوې د منطقې د لودینو د کلي یم. اوس حالاً د هلمند ولایت ته نادالي ولسوالۍ د خوشحال په کلي کې اوسېږم. زما یو ورور صدیق الله نومېږي. 19 یا 20 کاله عمر لري. د 1 کال لا په دې خوا نادرکه ده. که دی خپله زما غږ اوري یا څوک یې ده په حق له معلومات لري، لطفاً ما ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 05 9 8 9 2 2 5. د دې ټلیفون شماره یو ار بیا 0 05 9
2 2 5.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولاټوئ. د نن ورځې دغه پروګرام هم دومره. تر بل پروګرامه تاسو بلوی خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري. د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د آزادی رادیو خبريال سي. راپور ساسو نشری زمر. آزادی رادیو.